کتابونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه د موظفر داسيال د میر احمد صافي په تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیتونو پریکړه غندلې ده. روټرز خبري اژانس وایي د امنیت شورا 15 غړو په دې تړاو اعلامیه کې لیکلي دي چې د بندیزونو د بشري حقونو او اساسي ازادیو په ضد دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې زده کړو او کار د بندیز پریکړې لغوه کړي. انتونی ګوترش نن پر خپل ټویټر پاڼه د بندیزونو د نه توجیه وړ بشري سرغړونې یادې کړې دي. ګوترش ویلي د ښځو او نجونو د ګوښي یا غلي کولو اقدامات د یو لوی رنځ او د افغانستان د خلکو د پیاوړتیا د لویې ماتې لامل کیږي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې په 13 ولایتونو کې د باران او واورې د ورېدو اټکل کړی دی. د دې ریاست په نننۍ بیان کې ویل شوی دی چې په پکتیکا، فراه، غور، هلمند، هرات، بادغیس، دایکنډي، میدان وردګ، بامیان، غزنی، کندهار او زابل ولایتونو به د پنځمې پورې د باران او واورې د ورېدو احتمال شته. په بیان کې د واورې اندازه له 30 څخه تر 30 سانتي متر پورې او د باران اندازه له 30 څخه تر 60 سانتي متر پورې اټکل شوې ده. د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د واورې او باران د ورښت اټکل داسې وخت کېږي چې له ګڼو ولایتونو څخه د لا دمخه د کورونو د تودوخې لپاره د کاریدونکو سونتوکو د کمی راپورونه خپاره شوي دي. د تخار په مرکز طالقان کې 14 لک تر لږ څلور کسان ټپیان کړي دي. دغه ولایت لپاره د طالبانو د امنیت قمانداني ویاند عبدالمبین صافي پیښه تایید کړې ده. ویلي دي ټول ټپیان ملکی وګړي دي. 14 په طالقانو کې د قطغن کلینیک مخې ته د مقناطیس ماین و. تر اوسه چا د دغې 14 مسؤلیت نه ده منلی. د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د راکټ دی وی نه 14 مرمۍ په 14 کې یو ماشوم وژل شوی او 3 ټپیان دي. د طالبانو د ارغنداب د ولسوالۍ د اړیکو مسؤل سید زبیر خالد وایي دغه 14 پرون سه شنبه د ارغنداب ولسوالۍ په جوی لاهور سیمه کې هغه مهال رامنځته شو کله چې ماشومانو د راکټ په 14 مرمۍ لوبې کولې. د نوموړي په وینا دغه څلو وړه ماشومان د یوې کورنۍ غړي دي. او د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې پولیسو ویلي دي چې حکومتي سرتیرو نن څلور جنګیالي د یوې نښتې په ترڅ کې وژلي دي. د ایشوټډ پرس راپور پر بنسټ د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي موکش سنگ ویلي دي کله چې سرتیرو د جمو خار په څنډو کې یو لارۍ د پلټنې لپاره ودروله او پلټنه یې پیل کړه. د لارۍ له دننه څخه ډزې وشوې. د پولیسو په وینا دوی په ځوابي ډزو کې څلور جنګیالي وژلي دي او له موټر څخه 8 میله اوتومات وسلې او یو څه اندازه مهمات ترلاسه شوې دي. د لارۍ چلوونکی تښتېدلی او د نیولو لپاره عملیات روان دي. تاسو خبرونه واورېدل. وړاندې خبرونه کې د مطالب لرو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوترش د طالبانو غوښتنې چې د نجونو پر مخ د پانتونونو د بندیدو پریکړه دې بیرته واخلي. همدارنګه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د 15 هیوادونو غړو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د طالبانو دا کړنه د بشري حقونو سره ښکاره سرغړونه بللې ده. موږ وړاندې په خبرونه کې په دې اړه درته راپور او شننه لرو. د بدخشان لپاره د طالبانو د امنیې قومندان له وژل کېدو وروسته یو شمېر پوځي کارپوهان په دې باور دي چې داعش د افغانستان او سیمې لپاره لوی امنیتي ګواښ پېښولی شي. د شولې وړاندې په خبرونه کې د هغو نظامي کارپوهانو سره مو خبرې کړې دي چې دوی په افغانستان کې د داعش له پرمختګ اندېښنه لري. د غزنی په حادثه کې بیا د کچالو حاصلات ډېر شوي دي.
د حادثه بیا کچالو په نام دی. هغه بیا اکثر وخت راغلي څلور کچالان یو منکی.
کونړ کې بعد د هغه واویا کلن سپینګری کیسه هم در سره شریکو کړو چې درې کونډې او 15 یتیمان ورپاتې دي. کانادا کې د میشتو افغان خبریالانو غوښتنې به هم در سره شریکې کړو. د افغانستان او سیمې نور مسایل به هم راوخلو. ملتیا مغواړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ویلي د طالبانو له لورې په افغانو میرمنو د کار او زده کړو بندیز نه توجیه کیدونکی عمل او له بشري حقونو سرغړونه ده. ښاغلی ګوتریش تېر شپه پر خپل ټویټر په لن پیغام کې له طالبانو غوښتنه کړې ده چې خپل دغه پریکړه دې لغوه کړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیتونو پریکړې غندلې دي. تفصیل به د اکرام الله اکرام نه واورو.
د طالبانو د حکومت لوري پر افغان مېرمنو د تحصیل او کار د بندیز په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د طالبانو دغه محدودیتونه له بشري حقوقو سرغړونه او د نه توجیه وړ بللې دي. خغلی ګوتیرش تیر شپه په خپل ټویټر په یو پیغام کې له طالبانو غوښتي چې باید خپل دغه محدودیتونه لغوه کړي. دی وایي پر ښځو او نجونو د کار او زده کړو په اړه د طالبانو وروستي محدودیتونه د توجیه وړ نه دي، له بشري حقونو سرغړونه ده باید لغو شي. په افغانستان کې د ښځو او نجونو د محرومولو او خاموشولو کړنې دوام لري چې دا کار د افغانانو د ناتوانۍ لامل ګرځي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیت پریکړې غندلې دي. رویټرز خبری اژانس ویلي د امنیت شورا 15 غړو تیر شپه په دې تړاو اعلامیه کې لیکلي چې دا بندیزونه د بشري حقونو او اساسي ازادیو په ضد دي. امنیت شورا ویلي دي چې په افغانستان کې په غیر دولتي ادارو کې د مېرمنو په کار د بندیز محدودیت له افغان ولس سره د طالبانو د ژمنو خلاف عمل او د نړیوالې ټولنې د تمو برعکس چاره ده. امنیت شورا دا هم ویلي دي چې په خزینه کارکونکو د بندیز پریکړه په افغانستان کې د بشري چارو په بهیر سملاسي اغیز لري. امنیت شورا له لوړو زده کړو دنجونو منع کول او تر شپږم ټولګي پورته دنجونو په وړاندې د ښوونځیو د تړلو پریکړه هم د ژورې اندېښنې وړ بللې او افغانستان کې د ښځو او نجونو د بشپړ هدفمند مشارکت او برابرۍ غوښتنه کړې. د امنیت شورا په اعلامیه کې راغلي دي چې په افغانستان کې د خپلې سیاسي استازولۍ یعنی یوناما له لارې له افغانانو سره خپلو ژمنو او بشپړ ملاتړ ته ژمن دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو مشر ولکر ترک ویلي طالبان باید سمدستي په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې محدودیتونه پای ته ورسوي. نوموړي په یو بیان کې ویلي دي هیڅ هیواد نشي کولای پرمختګ او په حقیقت کې پایښت وکړي چې له ټولنیز او اقتصادي پلوه یې نیمایي نفوس محروم وي. نوموړي ویلي د طالبانو دا پریکړه به نه یوازې د افغانانو ستونزې زیاتې کړي بلکې د افغانستان له پولو بهر به هم خطر رامنځته کړي. د ملګرو ملتونو سازمان د یاد چارواکي په خبره د طالبانو دغه پالیسۍ افغان ټولنه د بې‌ثباتۍ له خطر سره مخامخ کوي. ولکر ترک ګواښ کړی که د ملګرو ملتونو همکاري موسسې په افغانستان کې خپل فعالیتونه ودروي نو دوی ته به ستونزمنه وي چې د دې هیواد ټولو برخو ته بشري مرستې ورسوي. د طالبانو حکومت د روانې ډسمبر میاشتې په 10 د نجونو لوړې زده کړې تر بل امر پورې وځنډولې. دغه شان د طالبانو د اقتصاد وزارت بیا د روانې ډسمبر میاشتې په 23 په یو مکتوب کې پر هغو ښځو د کار بندیز ولګوه چې په کورنیو او بهرنیو موسسو کې کار کولو. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې دوی تر ډېره په میرمنو محدودیتونه لګولي. له شپږم ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې دي. دغه شان مېرمنې په ډېری دولتي ادارو کې هم له کار راګرځول شوي، حجاب پرې اجباري شوی او له شرعي محرم پرته لرې واټن سفر هم نشي کولای. د دې ترڅنګ تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او عمومي حمامونو ته د مېرمنو په ورتګ هم کلک بندیز لګېدلې. د طالبانو دا کړنې په کور دننه او بهر لپاره خو غبرګونونو سره مخ شوي، خو دې غبرګونونو تر اوسه د دوی پریکړې نه دي بدلې کړي.
راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش ویلي وو د طالبانو له لوري په افغان مېرمنو د کار او زده کړې بندیز نه توجیه کیدونکی عمل او له بشري حقونو سرغړونه ده. ښاغلی ګوتریش تېر شپه پر خپل ټویټر په یو لن پیغام کې له طالبانو غوښتنه کړې وه چې خپله دغه پریکړه دې لغوه کړي. د طالبانو له حکومته د ملګرو ملتونو سرمنشي د تازه غوښتنې په اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا په تېر جمهوري نظام کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون کمشنر اویان شکر الله مشکور سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي دا غوښتنه به د طالبانو په پریکړو کې څه بدلون راولي او کنه.
پر افغان نجونو او میرمنو باندې طالبانو لخوا ورستی محدودیتونه د بشري حقونو څخه ښکارا سرغړونه ده. دغه پریکړې د اسلام سره کاملا په ټکر کې دي. دغه پریکړې لمخې د ښځو د کار حق د تعلیم حق، د هغوی د برابر د برابرۍ حق او همدارنګه د بشري حقوقو له اړخه د ازادۍ حق کاملا نقض شوی دی. په دې تړاو د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان، د اسلامي کانفرنس سازمان، د بشري حقوقو نړیوالو میکانیزمونو، د اسلامي عالمانو، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې حقوقدانانو، پوهانو او د افغانستان په داخل کې نارینه او ښځینه د دې اقداماتو په وړاندې توند خبرګونونه ښودلي او دا یې په کلکو ټکو غندلي. او دې کې شک نشته دی چې دغه پریکړې نه یوازې د بشري حقوقو له اصولو سره په ټکر کې دی، بلکې د اسلام د مقدس دین له اصولو او مقرراتو سره کاملا په ټکر کې دی.
مشکور صاحب، د طالبانو حکومت چارواکي د بهرانیانو غوښتنو ته د نجونو د ښځو د حقونو په برخه کې تر ډېره تیته د فشار نوم ورکوي او د مداخلې نوم ورکوي. ستاسو په نظر دا څونه د مداخلې مسله ده د بشري حقونو په مسله کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي غوښتنه، او آیا طالبان به دې ته حاضر شي چې د یو بشري حق په توګه دا غوښتنه ومني؟
د بشري حقونو د نړیوال اصول له مخې هیڅوک د دې حق نه لري چې د نړۍ په یو کونج کې د یو چا او د یو قشر بشري حقوق تر پښو لاندې کړي. طالبان هیڅ ډول سره نشي کولای چې د بشري حقونو د په نقضولو سره دوام وبومي. یوه خبره چې ډیره مهمه ده هغه دا ده چې سیاسي معاملات د بشري حقونو سره مدغم نشي، دا باید بیل شي. هیڅکله د نړۍ په هیڅ هیواد کې، په هیڅ ځای کې او حتی د بشري حقونو په تاریخ کې تر اوسه پورې د بشري حقونو پر سر باندې هیڅ ډلې نه ده توانېدلې چې د بشري حقونو پر سر د سیاسي معاملې له اړخه کامیاب شي. زموږ غوښتنه دا ده چې طالبان دې د خپلو پرېکړو کې بدلون راولي تر څو د خلکو او د ولسونو او د یو خاص قشر چې هغه د افغانستان د نفوس د نیمایي نم زیات تشکیلوي د دوی د حقونو څخه سرغړونه ونکي.
په دې وروستیو کې د نړیوالې ټولنې په سر کې د ملګرو ملتونو لخوا د اعلامیو د ورکړې په اړه غبرګونونه هم ښودل شوي. په افغانستان کې دننه ویل شوي چې دا تر ډېره اخلاقي غوښتنه ده. ستاسو په نظر د ملګرو ملتونو امنیت شورا نور څه داسې وسیلې په لاس کې لري چې د هغې نه په استفادې طالبان دې ته اړ کړي چې دا وروستۍ پرېکړې، خپل وروستۍ پرېکړې بیرته واخلي؟
د ملګرو ملتونو د میکانیزمونو او وضعیت په نظر کې نیولو سره د فشار راوستلو بیلابیل صلاحیتونه لري. یو فشار خو یې همدا دی چې طالبان په رسمیت نه دي پیژندل شوي تر اوسه د نړۍ د هیڅ هیواد لخوا. یو دلیل یې هم د بشري حقونو نه رعایت دی. نو د امنیت شورا لخوا کېدای شي نور فشارونه راشي، او حتی احتمال د دې هم شته که چیرې د بشري حقونو د سرغړونو مسایل دوام ومومي او تکراری ډول سره ترسره شي، نو احتمال د دې هم شته چې د امنیت شورا په نورو اقداماتو باندې لاس پورې کړي او دا د دوی صلاحیتونه دي.
مرسلین ارسلاو چې په تېر جمهوري نظام کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون کمشنر ویاند شکر الله مشکور سره د انټونی ګوترش د څرګندونو په اړه خبرې ترې کولې.
ازادي رادیو په لنډو څپو
پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
په کاناډا کې مشت افغان خبریالانو وایي په دې هیواد کې د افغان کاناډا خبریالانو په نوم ټولنه جوړه کړې ده چې هدف یې په کاناډا کې د افغان خبریالانو ترمنځ د همغږۍ پیاوړي کول او په افغانستان کې د مشتو خبریالانو لپاره د عدالت غوښتنه ده. خو په افغانستان کې مشت خبریالانو وایي کلیوي خواپکاري ساحه کې ستونزې ورته ډېرې شوې، تر څنګ یې د خبریالانو د ملاتړ ډېرې کورني او بهرني بنسټونه هم د ستونزو په وخت کې د دوی تر څنګ نه درېږي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې مشت خبریالان وایي سره لدې چې له ډېرو ننګونو سره مخ دي، د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو لخوا یې پوښتنه نه کېږي او دوی مجبور دي چې خپل له هغو ننګونو سره مقابله وکړي چې ورسره مخ کېږي. یو خبریاله چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل هغه افغان خبریالان چې په افغانستان کې پاتې دي له ډېرو ننګونو سره مخ دي، خو د پوښتنې یې څوک نشته.
داسې یو بنسټ په افغانستان کې نشته چې د دوی لاسنیوی دې وکوي، د دوی د حقوقو پوښتنه دې وکوي، له دوی څخه د دفاع وکوي. افغانستان کې چیرې د کمیټه چې دي تر اوسه په دې ډول خبره چې په افغانستان په اوس مهال څومره خبریالان له ګواک سره مخ دي، څومره خبریالان له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، څومره خبریالان وزګار شوي دي، همدارنګه هوا د بهر هم چې کوم رسنیز بنسټونه چې دي په نړیواله سطح باندې چې کار کوي هم دوی د افغانستان د خبریالانو پوښتنه کوم چې پاتې دي کوس مهال کې نه ده کړې.
په افغانستان کې میشته یوه بله خبریال امینه عزیزي هم وایي سره له دې چې د خبریالانو لپاره کار سخت شوی خو بیا هم په خبرې خبریالان لګیا دي او کار کوي. نوموړې زیاتوي که د رسنیو او خبریالانو د ملاتړو بنسټونو لخوا د خبریالانو ملاتړ ونه شي د دوی لپاره به په افغانستان کې د کار او ژوند شرایط نور هم سخت شي.
بیا هم افغان خبریالانو هڅه کړې چې څنګه څه د بیان ازادي ژوندۍ وساتي خو په ټوله کې په افغانستان کې د رسنیو کارکوونکي او خبریالان د طالبانو له لورې له فشار سره مخامخ دي. دلته د خبریالانو پر وړاندې وضعیت چې څه ډول لیدل کېږي له دې هم زیات خراب دی. که چیرې په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت په همدې ډول باندې دوام وکړي نو فکر نه کوم که په راتلونکو کلونو کې څوک په رسنیو کې کار کولو ته زړه ښه کړي.
افغان خبریالان داسې مهال په هیواد کې د شته ستونزو او رسنیزو بنسټونو لخوا د نه ملاتړ خبره کوي چې تازه په کاناډا کې یو شمېر افغان خبریالانو د افغان کاناډا خبریالانو ټولنې په نوم یوه ټولنه جوړه کړې چې 40 افغان خبریالان یې غړیتوب لري. د افغان کاناډا خبریالانو ټولنې یوه غړي سید مصطفی سعیدی ازادي راډیو ته وویل د دوی هدف په کاناډا کې د افغان خبریالانو ترمنځ د همغږۍ پیاوړي کول او په افغانستان کې لمیشتو خبریالانو ملاتړ دی.
هدف اصلي این انجمن تقویت
د دې ټولنې اصلي هدف د افغان خبریالانو ترمنځ چې د کاناډا په مختلفو ښارونو کې اوسېږي د همغږۍ پیاوړي کول دي چې د بیان ازادي په برخه کې واحد غږ وي. همدا ډول د هغو خبریالانو لپاره چې په ډیرو بحراني او ناوړه امنیتي شرایطو کې په افغانستان کې ژوند کوي د عدالت غوښتنه ده
به خاطر دادخواهی به اونها باشه.
ښاغلی سیدی په افغانستان کې شته ستونزو ته په اشاره وایي دا د ټولو په ځانګړي ډول د خبریالانو مسؤلیت دی چې پرې نږدې په افغانستان کې د بیان ازادۍ ډیوه مړه شي. د 2021 کال په اګست کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته سلګونه افغان خبریالان له افغانستانه ووتل او ډېرې رسنۍ وتړل شوې. خو د یوه کال له تېرېدو وروسته ګڼو خبریالانو په امریکا، کاناډا او یو شمېر اروپایي هیوادونو کې بیرته خپل رسنیز فعالیتونه پیل کړي او ځینو خو یې له خپلو اړیکو او امکاناتو په استفادې سره غږیزې، تصویري او چاپي رسنۍ هم پیل کړي دي.
د دایښ ډلې لخوا په بدخشان کې د طالبانو د حکومت امنی قومندان له وژل کېدو وروسته اوس یو شمېر پوځي او سیاسي کارپوهان د دغې ډلې فعالیت افغانستان او د منځنۍ اسیا د هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ بولي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
در رابطه با انفجارهایی که در ولایت افغانستان
دغه کس چې نو غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې وروستیو بریدونو اندېښمنه کړې.
در همچین شرایط
افغانستان باید د نورو هیوادونو په څیر خوندي وي ځکه که دا کار ونه شي نو دا به د افغانستان د وګړو او هغه چا لپاره مناسب نه وي چې د افغانستان په څیر په یو ځای کې اوسېږي او تل به دا فکر کوي چې له افغانستانه ووځي.
په تازه انتحاري برید کې چې د دوشنبې په ورځ د بدخشان ولایت په فیض آباد ښار کې وشو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په وینا د بدخشان ولایت د امنیت قومندان عبدالحق ابو عمر په ګډون درې کسه پکې ووژل شول او دوه نور ټپیان شوه. د یاد برید مسؤلیت د داعش خراسان څانګې ومنه. د پوځي او سیاسي چارو یو شمېر پوهان وایي چې لګول شویو بندیزونو، بېوزلي او د طالبانو د حکومتولۍ ناسمې کړنلارې ته په کتو سره به له دې وروسته په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو په ځانګړي ډول د داعش وسلوالې ډلې فعالیتونه زیات شي. د چارو پوه اسدالله نادم ازادي راډیو ته وویل
په حقیقت کې د طالبانو اوسنۍ کړنلار او د افغانستان د بېلابېلو برخو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو سختوالی د دې لامل شوی چې ترهګرې شبکې په اسانۍ سره سا واخلي او د خلکو په منځ کې د ځان لپاره د جلب او جذب په هدف کار وکړي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي هم په دې باور دی چې د طالبانو په وړاندې په بدخشان کې د پرونۍ چاودنې په څیر بریدونه د هغو مخالفو کسانو کار دی چې له طالبانو سره یې ستونزې درلودې او اوس په نورو ترهګریزو ډلو کې جلب شوي دي. نوموړي دغې وضعیت اندېښنه وښوده او ازادي راډیو ته یې وویل
عاملان از این حملات از کسانی هستند که سابقا در صفوف خود طالبان بودند.
د دې بریدونو عاملان هغه کسان دي چې څو کاله وړاندې د طالبانو په لیکو کې وو، اوس داعش ته ورغلي او د طالبانو له واکمنۍ څخه خوښ نه دي. شونې ده چې دا بریدونه زیات شي. دا نږدې هغه کسان دي چې طالبان ښه پېژني او په تېرو کلونو کې به یې هغه وخت جګړه کوله چې امریکایي پوځیان وو. اوس طالبانو ته ډېرې پیسې رسېدلي خو دوی ته څه نه دي رسېدلي او دوی په چټکۍ سره نورو ډلو ته جذبېږي او د طالبانو پر ضد بریدونه کوي.
توسط گروه های دیگر و حملات میکنن به ضد طالبان.
د طالبانو د حکومت ویندویانو د دغو پوځي او سیاسي پوهانو د ادعاو په اړه پوښتنه ته ځواب ونه وایه. خو د طالبانو د حکومت ویند ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی داعش ډلې ته ماته ورکړې ده. که څه هم ذبیح الله مجاهد ویلي چې له افغانستان څخه به نورو هیوادونو ته کوم ګواښ نه پیښیږي، خو څه موده وړاندې په نوې ډیلي کې د منځنۍ آسیا هیوادونو چارواکو په یوې غونډه کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په ځانګړي ډول د داعش ډلو له حضور نه اندېښنه ښودلې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
اوس به د هیواد په ختیس کې کونړ ته ورشو. په تیرو جنګونو کې د دریو وژل شوو ځوانانو پلار ته درې کونډې او پنځه ویشت یتیمان پاتې دي. دا بوډا رسول الدین نومیږي او اویا کاله عمر لري. رسول الدین د کونړ ولایت مڼو ولسوالۍ د کوړنګل دری اوسیدونکی دی. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
واویا کلن رسول الدین د ژوند ډېرې تنګې سختې تیرې کړې، خو له ټولو سختو سره هغه وخت لاس او ګریوان شو چې کله یې یو زوی نړیوالو ځواکونو وواژه او دوه نورې بیا په 2019 کال کې په خپله سیمه کې د داعش یا د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې سره په نښتو کې ووژل شول او ترې درې کونډې او یوویشت یتیمان پاتې شول. که څه هم چې رسول الدین له یو کال څخه د یوې پخې د فلج کېدو او نورو ناروغیو له امله په کټ کې مرګي حال پروت دی، خو بیا هم د خپلو دریو کونډو انګورګانو او څه د پاسه شلو یتیمانو له بد حالت کړېږي. ناروغۍ او فقر له خبرو غورځولې ایله د زړه پر زور څو خبرې کولی شي.
درې زامن مې شهیدان شوي دي او دا ټول یتیمان هغه پاتې دي. یا پنځه ما دا کال وشو او فهم شال شوی دی.
هغه وایي قومي ویش کې ورته یوازې د څېړیو څو بوټي رسېدلي، له دې پرته نور پوله پټې او د ګټې کومه منبع نه لري چې دی پرې خپله درملنه او د کورنۍ پالنه وکړي. ناروغ او کمزوري رسول الدین راته وویل کلیوال ورسره یو څه مرسته کوي او په هماغه یې ژوند روان دی. د سیمې اوسیدونکي وایي کوړنګل دره په تیرو جنګونو کې ډېره ځپل شوې. د دوی په وینا چې داسې کور نشته چې په جګړه کې یو دوه درې یا له دې زیات کسان له لاسه نه وي ورکړي او یا ورته کونډ یو یتیمان نه وي پاتې. د یاد درې اوسیدونکي مولوی هلال راته وویل
د کوړنګل درې څلور نیم سوه پورې شهیدان برابرېږي د امریکایانو د وخت نه نیولې د داعشیانو د جنګونو پورې. ډېر زیات مایوبین لري کوړنګل دره. ځان له د داعش په وخت کې پنځوسو پورې کسان زخمیان شوي چې بعضې خلکو پی پلس شوي دي. ډېر زیات کورونه وران جاړ اوس هم پراته دي د امریکایانو د وخت نه. کوړنګل کې چې څه تیر شوي دي هغه د هیچ چا نه پټ نه دي چې امریکایانو له د مرګ درې لقب هم ورکړه چې دا د مرګ دره ده. دلته د مرګ نه علاوه موږ څه نه دي لیدلي، یا هم خپل مړي ته جاړلي دي او یا هم د علاقې د خلکو مړو ته هم جاړلي دي.
د هغه په وینا چې یوازې یوویشت یتیمان او درې کونډې سپینګیری رسول الدین ته پاتې دي.
یو زوی نصیر احمد نومې و، تقریبا اته کسه فامیل د هغې دی. څلور هلکان دي، درې جنکۍ دي او یوه یې کډه ده. بل حزب الله په نوم باندې دی، د هغې نهه کسه فامیل دی، اته یې بچي دي او یوه یې کډه ده. چې په دې کې یو هلک دی او باقي پاتې جنکۍ دي. بل زوی د عبدالحکیم په نوم باندې و، د هغه دوه ماشومان پاتې دي. دغه ماشومان دغه سپینګیري ته پاتې دي.
د کوړنګل قومي مشر حاجي فتح الله ازادي راډیو ته وویل خلک دومره ځپل شوي چې یو بل ته د کومک لپاره له لاس ورکولو وتلي دي.
دا خلک چې مخکې به د نورو خلکو سره کومکونه کول او اوس هغه د کومک کول نه هم وتي دي، یو بل سره کومک نشي کولی. مخکې به مالداري او څه غره کې بزې ساتلي مال ساتل هغه هم نه لري. ټول چې د تباه شوي دي، ځوانان ټول شهیدان شروع او کونډې هر کور کې دوه او درې او څلورو پاتې دي. اوس د نکاح کولو هم داسې ځوانان نه دي پاتې چې سرپرستی د دوه او درې ښځو وکړي او هغوی ځان ته نکاح ماشومان ورته غاړي دي، دغه زنانه ورته غاړي دي او د کاروبار او د زندګۍ د کولو هیڅ قسم دغه نشته.
دوی ټول له حکومت او مرستندویه ټولنو غواړي چې دغو بې وسو او بې سرپرسته کورنیو سره مرستې وکړي. چارواکي بیا وایي د کونړ هوارو او غرونو کې سخت جنګونه شوي او همدې جنګونو بې شمېره کونډې او یتیمان شاته پریښي او هر یتیم ته دوی د میاشتې 2000 افغانۍ ټاکلي او د رسول الدین د لمسیان ترڅنګ نورو یتیمانو ته هم خپل حق ورکول کیږي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس به غزنی ته ورشو. د غزنی ګیرو لسوالی دی سی کلی تر ټولو لوی کلی دی. د دې کلی بزګران وایي چې سږ کال یې د کچالو حاصلات ډیر وو او ډیر تخمې کرلی وو. دا چې د دوی حاصلاتو لپاره بازار نشته ده، تفصیل به په دې راپور کې وارو.
بزیات اندازه باندې بخی زیات یو تقریبا یو لک یو نیم لک منه دغه تخم دویږي.
حضرت شاه د غزنی ګیرول سوالی د دیسی کلی اوسیدونکو دی. نو موړای په عربی اماراتو کې مسافر کوي، خو په څلمنې راځي او په خپل کلی خپل مځکه کې کچالو کوي.
موږ خپل تقریبا ما خپل 500 منه کړلی وو تخم اچولای.
حضرت شاه وایي د دوی په کلی کې بزګران تر نورو زیات کچالو کوي، خو لا بده مرغه چې نه یې په وړ بیه پلوري او نه یې د ساتلو لپاره سړی خونې لري چې زیرمه یې کړي.
ډیر خلک دغه سیز کی دی او څو وخت لپاره د ګرانښت لپاره کی دی، او اکثره خلک بیا داسې کوي چې تجاران خوستي او یا دغه یوانو وهڅو کړه راسي. اکثر وخت لاغزنی چم لار راځي، نو هغه بیا په یغو باندې خرڅوي دستي، خو خلک مجبور یې ټول کال پې تیر سوی.
حضرت شاه زیاتوي د دوی د کلي کچالو په سیمه کې جلا خوند، رنګ او وزن لري.
د دې سی بیا کچالو په نام دی، هغه بیا اکثر وخت راغلي څلور کچالان یو من کې
قبلای من وو کیلو
وو کیلو دروغه په دې کې نسته.
دلته بزګران وایي زیان یې دا هم دی چې دوی دغه کچالو په پاکستانی کلدارو پلوري او کلدار خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. دوی وایي د تخم لپاره بیا هم له پاکستان راغلي کچالو اخلي. امان الله د سیوال د دیسی کلی یو بل اوسیدونکی دی. نوموړی کیسه کوي چې د دوی په کلي کې بزګران یو نیم لک منه یوازې د کچالو تخم کری چې وروسته ورڅخه په لکونو ټنه د کچالو حاصلات اخلي. د سیوال وایي بدمرغی دا ده چې دغه بزګران هغومره ګټه نه ورڅخه پورته کوي څومره چې زحمت ورسره کاږي، ځکه کچالو یې په ارزانه بیه پلورل کیږي. د دې سیوال په باور که سړی خونې ورته جوړي او دغه کچالو زیرمه سي، د بزګرانو لپاره به زیاتې ګټورې تمامې سي.
کلی خو ډیر ښینځکې لري، تقریبا د یو نیمو لکو په شاوخوا کې صرف د موږ د کچالو تخم لویږي. انځکې ډیر بهترین انځکې دي او موږ چې حساب ورته کړی د دیکانانو حساب کړی، من کچالو یې 15 منه کیږي، یعنی من کچالو یې 15 منه حاصل ورکوي.
امان الله دې سیوال وایي د لارو بندش، سیاسي بدلون، د ویش انګوراډي او غلام خان بندرونو د ستونزو له امله بزګرانو د نورو کلونو په پرتله سږ کال زیات تاوانونه ولیدل. د سای د غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ تر ټولو غټ کلی دی چې شاوخوا 40 جوماته او 2500 کورونه پکې آباد دي. دا په داسې حال کې ده چې سوداګر وایي د غزنی تر څنګ له افغانستان څخه ډیری وخت کچالو پاکستان ته وړي، هلته سټور کیږي او بیا په دوبی بیرته افغانستان ته راوړل کیږي چې به یې یو په 4 ګرانې ژي. د دې سیکلي د اوسیدونکو تر څنګ د غزنی ډیری بزګران دلته د خپلو حاصلاتو د زیرمه کولو لپاره له طالبانو حکومت څخه د سړو خونو د جوړولو غوښتنه کوي، خو هغوی بیا ډاډ ورکوي چې هڅه کوي دغه غمی وخوري. په غزنی کې د کرنې ریاست سرپرست مولوي اکرام ازادۍ راډیو ته وویل:
موږ کوشش کوو، ډیر کوشش کوو، انشاءالله خدای به زمینه مساعده کړي چې دوی ته به سړی خونې موږ جوړې کړو. خلکو ته مو ویلي، موږ ساتم ویلي، خلکو ژمنه کړې ده، امید شته چې کارونه به برابر شي، دوی ته به سړی خونې برابرې شي.
چارواکي د موسسو په مرسته دغه ډاډ په داسې حال کې ورکوي چې په افغانستان کې یو شمېر بهرنیو موسسو په ښځو د کار د بندیز له امله خپل فعالیتونه درولې دي.
اوس هم ارزو ستاسو پیغامونه ته.
د مانو ملنګ جلارزای د واد خاور سوالی د پکتیکا ولایت د غاشتي اوسیدونکو د شامردان د کلی ورور آزاد رادیو سره خراب د خالی پښیان سره خپړې لګ او نور شی نه درا پات. نو د آزاد رادیو ټیسن لیک سره سم کیا.
زه میر احمد ملت فالیم د هلمند ولایت نه می دا پیغام درته پریښې دی. ازادي رادیو دلته په افغانستان کې دا چې د اف ام پر صفو او منځنۍ صفو باندې کار نه کوي، د موږ په لنډو څپو باندې نیسو او دلته یې همیشه اورو. هر وخت ازادي راډیو سره مینه لرو، و سم تعقیبو او هر وخت هم تعقیبو. نو موږ دایي لکه چې تاسو بیرته نشرات پیل کوي په یو بل فریکونسي باندې په افغانستان کې، دا چې موږ د ازادي راډیو زیات مینوال واکنم. ازادي راډیو مو هر وخت اوریدله، ډیر ځینې خوشاله وو. نو خدای دې همکاران ژوند لري، د خدای په امان.
زه حارث د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه خبره کوم. وروره، زموږ دا غوښتنه ده چې د کجکي ولسوالۍ کې د هلمند پر رود باندې د اعظم په علاقه کې وروره یو پل دی چې دی پله تقریبا تر شماله پسې بیا تر جنوب پسې دا دوی حوزه سره جلا کړی دی، خلکو ته ډیر غټ مشکل دی وروره. مخکې احاطان راغلي پر ګرځېدلی دی وروره، خو خلک وایي چې دا د وزارت په وایدامې د خوا څخه دا پل منظور شوی دی. نو موږ ستاسې د راډیو څخه دا خواهش کوو چې دا پیغام د عمارت تر مسؤلینو پسې ورسي چې دا د کجکي ولسوالۍ د ازان په علاقه کې چې دا کوم پل دی وروره، دا خلکو ولس و ټولو مسلمانانو ته ډیر غټ مشکل دی وروره، چې دا زما پیغام نشر کړي وروره چې دغه پل دا مسلمانانو ته جوړ شي چې تر څو دا درې څلور پنځه ولایته سره وصل شي.
السلام علیکم ازادي راډیو ته. ورور جانه، زما دا خبرې به نشر کړې پوه شوې دي مقامات ته ورسیږي. مایی به پوه شي د طالبانو راتګ یو نیم کال